السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې ل 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منور شانه کې هلي او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وایي
مشال خبرونو سرټکی نوې منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداری بانند مارچ پر لسمه د پاکستان د سور لسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه دو اداره وایي چې د پیښور بورډ بازار سیمه کې په ناصر باغ روډ نن سهار یو 14 کې دوه کسان وژل شوي او یو کس جوبل دی. د روس پوځ ویلي اوکراین د شپې پر مهال د روس پر لویدیځو او جنوبي سیمو لسګونه بې پیلټ الوتکې ویشتلي خو لږ تر لږه زیان او تلفات یې اړولي دي. نوې منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداری به نن د مارچ پر لسمه د پاکستان د سور لسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. د سوګند اخیستو دستور به نن د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې کیږي. د سپریم کورټ مشر قاضي فایزي صاحب د نوموړي نه سوګند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 9 آصف زرداری د هغه هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شو. هغه خپل سیال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان ازګزیلا ماتې ورکړه. د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې د پیښور بورډ بازار سیمه کې په ناصر باغ روډ نن سهار یو 14 کې دوه کسان وژل شوي او یو کس جوبل دی. مشال ریډیو ته واستل شوي بیان کې د یاد ادارې لخوا ویل شوي چې دا 14 په یو ولاړ موټرسایکل کې شوې. تر دا مهال د پولیسو لخوا د وژل شوو د شناخت او د دې 14 د نوعیت په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. ریسکیو چارواکي وایي چې سیمې ته رسیدلې او جوبل کس چې درملنې لپاره روغتون ته منتقل کړی. کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وجنو د پلټنو لپاره ورسره ولس مرسته نه کوي. د مارچ پر 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو یو افسر اس پی علي خان وویل چې د پولیسو محکمه د هرې پیښې پلټنې د مدعیانو او عیني ګواهانو په بیانونو او شواهدو په بنیاد پر مخ وړي خو ولس ورسره مرسته نه کوي.
چې مونږ ته نه وایي نو مونږ د ځانه خو نشو لیکلی. زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی، مونږ په شواهدو باندې کار کوو، مونږ په بیاناتو باندې کار کوو، مونږ په تفتیش چې کوم مونږ ته ثابتېږي هغه خبرې مونږ په سکرین راولو. د ځانه یا خپل اپینین قطن مونږ چې دی نو په ریکارډ نه راولو.
دا په داسې حال کې دا چې د مارچ پر 8 په میرعلي کې د اے پی کلي یو بل مشر ملک ابراهیم په هدفي برید کې ووژل شو. دا په روان کال کې 12 برید و چې په کې د دې تازه وجنې سره د وژل شو شمیر شاوخوا 40 ته ورسېدو. د پاکستان پوز وایي چې د مارچ پر 9 او 8 په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا نښتو کې 10 وسلوال وژلي او 3 نور جوبل کړي. د مارچ پر 9 نه وخته د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د څانګې ایس پی آر لخوا خپور شوي بیان کې دعوه شوي چې 4 وسلوالې د مارچ پر 8 د استخباراتو پر بنیاد شوي عملیاتو کې ووژل او بیا د لټون په نورو عملیاتو کې 4 نور وسلوال له منځه یوړل شول. د بیان له مخه په یو بل نښته کې هغو 5 توندلارو سره د ډزو په تبادله کې 2 وسلوال حضرت عمر او رحمانیاز وجلی او درې جوبل حالت کې نیولی چې د افغانستان پولې نه پاکستان ته داخلي ده. پوز دانه دی ویلی چې د دغه وسوالو تعلق د کومې تندرو ډلې سره ده او نو تر دا مهال د پوز د دې داوو په اړه کومې وسوالې ډلې سو ویلی. مشال ریډیو هم په خپلواک توګه د پاکستان د پوز د دې داوو په خله نشي کولای. د روس پوز ویلی اوکراین د شپې پر مهال د روس پر لویدیځو او جنوبي سیمو لسګونه بې پیلټ الوتکې ویشتلي خو لږ تر لږه زیان او تلفات یې اړولې دي. د دفاع وزارت د مارچ پر 9 داوه وکړه چې په روستوف، کورسیک، بلګورود او ولګوګراد سیمو کې یې د اوکراین لخوا ویشتل شوي 20 بی پیلټ الوتکې نسکوري کړي. سیمه ییزو چارواکو وویل چې دغو بریدونو کې د بیړنیو مرستو د ادارې یو کارکوونکی د پاتیشونو د راغورځېدو له امله لږ ټپي شوی. د بی پیلټ الوتکې یو برید په ټانګروک سیمه کې په هغه یو ودانۍ راپور شوې چرې چې د اے 50 کمانډ سارون کې الوتکې ساتل کیږي. او وروستۍ خبر د لوبو پاړه، د پاکستان پی ایس ایل شل اوریده کرکټ سیالو په لړ کې بنن د اسلام آباد یونایټډ او ملتان سلطانز لوبډلو ترمنځ د لوبه کیږي. دا لوبه بنن د مارچ پر 10 په راولپنډا کې د سهار 10 بجې پیلېږي. تیر ورځ په کراچۍ کې د کراچۍ کینګ لوبډلې لاهور کلندرز ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې را سره اوسئ چې دغه موضوعاتو باندې تفصیل واورئ. آصف علي زرداری با نن په دویم وار د ولسمشر په حیث سوګند پورته کوي. د نوموړي په اړه د درغلیو د تورونو څه حقیقت دی؟
آصف زرداری خلاف مالی بدبنوانی، اغوا، کرپشن او نور ډېر الزامونه هم وو. خو په دې اکله یاغې 15 کالو پورې کېدوم تېر کړو، خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو.
نوی وفاقي اتحادي حکومت به له کومو اقتصادي چیلنجونو سره مخ وي؟ د اقتصادي چارو پوهان وایي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبا کې د وړیا علاج لپاره د صحت کارت د بحالولو فیصله کړې. شنونکي وایي حکومت کافي وسایل نه لري، خو د خلکو د خوشحالولو لپاره دا ډول اعلانونه کوي.
دلته د احساس پروګرام تحت به تقریبا یو خاندان ته 1000 روپۍ ورکولو فیصله وکړه، حالانکه دې وخت کې دا د دوی لپاره ممکنه نه وه.
او د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي، جنوب ختیځو او لویدیځو سیمو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کړې. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې د سر موضوع ته لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم واورېدل، آصف علي زرداری بنن د پاکستان د سورلسم ولسمشر په حیث سوګند پورته کوي. د سوګند اخیستو د دستوره به په اسلام آباد کې د ولسمشر په ماڼۍ کې کیږي او د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي صاحب له نوموړي سوګند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 9 آصف علي زرداری د دغه هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شو. هغه خپل سیال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ته ماتې ورکړه. د دې ترڅنګ د وفاقي کابینې د جوړښت په اړه هم تفصیل درکو. په تیره غړۍ کې زمنګا همکار مجید بابر په اسلام آباد کې د طاهر خان سره خبرې کړې دي. غوای
په سرکاري حکومتي توګه باندې چې نن د پاکستان په وخت 4 بجې په اسلام آباد کې نوې صدر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هغه سوګند پورته کوي او د پاکستان د سپریم کورټ چې کوم مشر قاضي چیف جسټس دی قاضي فایزي صاحب هغه نه حلف اخلي. نو دغه لپاره دعوتونه هم ویل کیږي چې ورکړی شوی دی. نو 4 بجې نن دغه سوګند د دستور بدلته په ایوان صدر کې کیږي. چې کوم دلته معلومات شریک شوی دي رسنیو سره، میډیا سره، نو ټولو گورنرانو ته د صوبو 4 واړو او دغه رنګي اعلی وزیرانو ته بلنه ورکړی شوی دی چې هغه د ایوان صدر کې کوم دستور ته د سوګند په اړه کې ګډون وکړي. خو د دې نه وړاندې چې کوم د وزیر اعظم محله برداری وه په هغې کې نو راغلی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او هغه نه بیا پوښتنه هم شوې وه پېښور کړه. هغه دغه یو خبره چې کوم د تحریک انصاف خلک کوي چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوې ده او دا خلک د هغې په نظر صحیح نه دي منتخب شوي. نو دا خو لا معلومه نه ده چې آیا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به راشي او که څنګه، خو په تیرو دستورو کې هغه ګډون نه دی کړی. او بلکې نن خو یو بل خبر هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف نن په پاکستان په اکثرو برخو کې احتجاج دی. دا کوم چې دوی خبره کوي چې انتخابات سم نه وو، نو که دغه او بیا وزیر اعلی ویلي وو چې هغه به په پېښور کې کومه غونډه کیږي احتجاجي مظاهره په هغې کې به دی پخپله ګډون کوي. نو بهرحال تر اوسه پورې پی ټی آی سي ویلي هم نه دي چې آیا ګډون به کوي که نه کوي. نو هغې ته به لږ انتظار کول غواړي. خو په تیرو د وزیر اعظم په سوګن کې هغوی برخه نه واخیست. تاسو اول پوښتنه کړې وه د کابینې، نو کابینه خو تر اوسه پورې جان شوې نه ده. البته د کمې ورځې نه چې شهباز شریف وزیر اعظم منتخب شوی دی او هغه حلف اخیستی دی، نو مشورې روانې دي. خو چونکې اتحادي حکومت دی، نو هغې دپاره ځینې وخت ولګي چې بیا د وزیرانو په انتخاب کې. دویم زما نظر دا دی چې پیپلز پارټي اوسه پورې نه داخلیږي، په شمولیت نه کوي په کابینه کې. یو دغه مشکل به د حکومت دپاره دا 4 ورځې وو. او دویم دا زما چې ګورم دا اوس چې کوم نمونه راځي مختلف، نو په هغې کې د وزیرانو علاوه ډېر زیات هغه نمونه راځي چې مشیران او یا معاون خصوصي. او دوه شیانو کې پاکستان ته ډېر مشکل دی، یو بلکې درې به یاد کړم، یو اقتصاد، بل خارجه پالیسی، او دریم بیا د کورنۍ پالیسی. ډېر احتمال شته، ډېر احتمال شته، ځکه چې وخت ډېر تیر شو. اوس داسې رپورټ هم چې نواز شریف تېر ورځ روڈ ته ویلی وزیر اعظم ته چې دا زر کار شروع کی ځکه چې کله کابینه نوی او زړه کابینه اوس نشته نگران نو لږ مشکلات په کارونو کې خو ممکن ده چې د ولسمشر د دې نن مازیګر چې کله حل پخلی نو ډیر زیات احتمال شته رسمن خو نشم ویلی نسمن خو نه دی ویلی شوی لیکن ممکن ده چې دا کار هم نن وشي او که نن نوی نن اتوار هم دی رخصتیم ده نو سبا ډیر زیات امکان شته ځکه چې حکومت تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی تر څو چې لکه وزیران نوی نامزد شي.
د اسلام آباد نه زمنګ همکار طاهر خان وو چې د آصف علي زرداری د سوګند پورته کولو همداراز د نوې کابینې د جوړښت په اړه یې د مجید بابر سره خبرې کړې وې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. آصف علي زرداری په دویم وار د پاکستان ولسمشر منتخب شوی د دغه هیواد په تاریخ کې. زرداری اولنی شخصیت دی چې په دویم وار د شوکۍ ته منتخبېږي. هغه د پخوانی وجل شوی وزیر اعظم بی بی بېنظیر بټو میړه او د پخوانی پانسی شو وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو زوم دی. دغه پیژندنه او د سیاسي سفر حال د راشد خټک ناورو.
آصف علي زرداری د پاکستان په سند ولایت کې د زمیندار او قبایلي مشر حاکم علي زرداری او بلکی سلطان زرداری په کور کې د جولای په شپږشتمه نیټه په کال 1955 کې زیږیدلی دی. لومړی زده کړې په کراچۍ کې کړې دي. د پزوانۍ کې د باکسنګ او پولو سره هم مینه لرله. آصف زرداری په کال 1978 کې د پیپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو لور بېنظیر بټو سره روانه وروسته په ملک کې مشهور شو. بېنظیر بټو په کال 1978 کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیا الحق تر الوتکه په غورځېدو کې وژل کېدو نه پس په پاکستان کې لټکن وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شو. کله چې د بېنظیر بټو حکومت په کال 1990 کې د ولسمشر غلام حسین خان لخوا ړنګ شو نو آصف علي زرداری د فساد او اوغا په تورنو زنداني شو. په کال 1993 کې چې بېنظیر بټو بیا وزیر اعظم شو نو وزرداری د فدرالي پانګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو. د کال 1996 د سپتمبر په 16 نیټه د بېنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې ووژل شو او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو. زرداری د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو. دې بندي خو په کال 1990 کې د کمی اسمبلی او په کال 1999 کې د سینټ غړی وټاکل شو. په کال 2016 کې د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې آصف علي زرداری له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو. د 2009 کال کې د بېنظیر بټو د وژل کېدو وروسته پاکستان ته رستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمن وټاکل شو. د دزوی بلاول بټو زرداری د ګوند چیرمن ونمول شو. پیپل ګوند د کال 2008 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. د آصف زرداری په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي واکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او دې د کال 2008 د سپتمبر په 2 منټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. په همدې کال د بیلابیل جنایي تورنو څخه برات ورکړل شو. آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک په جوړېدو نه پس زیږیدلی دی. د کال 2011 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2011 د سپتمبر په 9 منټه خپل دوره سرته ورسوله. د آصف زرداری مخالفین په دغه فساد تورونه لګوي خو پلویان یې د پاکستانی سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاد ګڼي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی سینیئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداری د لګیدونکو تورنو په حقله مشال رډیو ته وویل.
آصف زرداری خلاف مالی بدعنوانی، اغوا، کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو او په دې اکله یاغې د 15 کالو پورې قیدوم تیر کړو خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو. کله چې په سند کې د بېنظیر د شهادت خلاف هلې ځلې شروع شوې او سندیان د پاکستانی سیاست نه مایوسه شول او د اسټیبلشمنټ خلاف یې اوازونه پورته کړل نو آصف زرداری د پاکستان کپه ناره پورته کړل او سندي عوامو ته یې د مهاجمت ناره ورکړل او ملکی سیاست یې په یو نوي دور کې داخل.
آصف زرداری درې اولادونه بلاول، بختور او آصفه لري. د د پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله. د دوی مشوم په توګه په کال 1999 کې په یو فلم سالګیره کې هم کار کړی و. د د سیاست په اړه په خبر کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال لډیو ته وویل.
دا نن چې موږ سوال وچتو چې رته در سره اختیار نشته نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداری صاحب هغه د آئین د لارې او د آئینی آئین ترمیم د لارې هغه پارلیمنت ته ورکړی دي. بیا د صوبو چې کوم حقوق دي هغې ته تحفظ ورکول یا اتلسم ترمیم چې موږ مجموعی وګورو نو یقینا چې دا د هغه یو کردار دی. دویم دا چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداری صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د آصف علي زرداری د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي. د رسمي پیژندګلو تر مخه لومړی زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړې دي. د کال 1903 او تر کال 1904 پورې د کراچۍ سنت پیټریک های سکول کې زده کړې کړې دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ولسمشر لپاره پرون د پاکستان په قومي اسمبلی یا پارلیمان او څلورو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وشول. په دغه کې آصف علي زرداری تر ټولو ډېرې رای واخیستې. نوموړي د پارلیمان نه 410 رای ترلاسه کړې دي او دغه مخالف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي 180 رای ترلاسه کړې. دغه انتخابات د سهار 10 بجې نه شروع شوه چې تر مازیګر 4 بجو پورې وو. د پارلیمان غړو پکې خپل رائے واچولې. په دې حق له تفصیل د راشد خټک ریپورت کې اورو.
د صدرتي انتخاباتو پیل د مارچ په 9 نیټه سهار 10 بجو وشو او د مازیګر تر 4 بجو پورې دوام وکړو. په صدرتي انتخاباتو کې د کمی اسمبلی، سینټ او 4 غړو صوبایي اسمبلی غړو برخه واخیسته. په بلوچستان اسمبلی کې له 25 څخه 28 غړو په دې عمل کې برخه واخیسته او ټولو آصف علي زرداری ته رای ورکړه. د جمعیت علما اسلام 12 او د بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي جماعت اسلامي او حق او تحریک 2 غړو د صدرتي انتخاباتو بایکاټ وکړو. په صدرتي انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی د ووټونو اهمیت ځکه زیات دی چې د هر غړي یو ووټ شمارل کیږي او د نورو درې سمبلو چې د غړو شمیر یې زیات دی د 2, 5 او 6 کسانو رایا یو شمیرل کیږي. په سند اسمبلی کې آصف زرداری 58 او محمود خان 3 رای واخیسته. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې محمود خان 30 او آصف زرداری 9 رای واخیسته. په پنجاب اسمبلی کې آصف زرداری 30 او محمود خان 19 رای واخیسته. د آصف علي زرداری د صدر جوړېدو په اړه په پېښور کې د جنین ټي وی بیورو چیف او تجنیګار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل.
ملک کی او ٹرانزیکشن روان دے دا حکومت او پاغے کے پاکستان پیپلز پارٹی یا دارے مشر آصف علی زرداری کاغد خپل پارٹی دا پارا دا وزارت عظما منصب نشی حاصل اولے او دارے دا متبادل پتور باندے اغا دا صدارت پا منصب باندے کینی نو یقیناً چی دا دارے اوڈر لویا کامیابی منگلنی شو چی اغا دا ریاست پا یو اہم منصب باندے کینی او دا آئینی منصب دے وزیر وزارت عظما اغا بدلے دے ہمشی خود صدر بدلون چی دے نو دارے دا پارا چی کم طریقہ کار دے
اختیار نشتا خود ریاست تا نمائندہ پرتو گا دغا سوکای اوس هم ډیره مهمه ګڼل کیږي. البته د موجوده صدرتی انتخاباتو اهمیت ډیر زیات وو. د پدیاړه مشال رډیو ته ویل.
دا پوزیشن خودی سیمبولیک کنه خو مسله دا ده چې دا وخت استابلیشمنت او انټی استابلیشمنت د دوو فریقین دغه دی. نو دا مهم پدې دی چې د استابلیشمنت لپاره پدې مهم دی چې د الیکشن وګټي چې دوی ښکارا کې چیرې د مشر اکثریت دی کنه ملاتړ د مشر دی. بل خو محمود خان دا ښکارا کول غواړي، زور ښکارا کول غواړي استابلیشمنت ته چیرې تاسو که زموږ څخه دلته د صوبایي اسمبلی چوکۍ واخلې یا په قومي اسمبلی کې مزاتو بر سره کړی دی نو زموږ چوکیان هم نه دی راکړي چې موږ ګټلې دي صوبایي او قومي اسمبلی غو نخزه په یوازې سره هم تاسو ته چیلنج در کولای سم کنه ځکه دا الیکشنز ډیر مهم سوي دي.
نوې صدر په مارچ په 10 نیټه مازیګر 4 بجې سوګند پورته کوي. د پاکستان چیف جسټس قاضي فیض صاحب نوې صدر ته سوګند ورکوي. د سوګند پروتوکول په دستور کې د ګډون د پر مېلمانو ته دعوتنامې لیګل شوې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخم تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لاندې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,930 او 12,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټۍ مشرانو په دې وروستیو کې په پارلیمان کې د ویناو پر مهال په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې دوی دې د هیواد د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي او د ولس مهمو مسلو ته دې پام وکړي. څېړونکي وایي دا وخت د هیواد د ولس یوه تر ټولو لویه مسله ګراني ده او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو پوره کولو ترڅنګ ګراني کمول به د هیواد نوی منتخب حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد ریپورت کې اورو.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د سانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د بی پښتني په جواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي نو دوی به ورسره د پور د بل کیس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوی کابینه ټاکي چې یو مهمه مسله یې اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ ګون سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډارول دا د وخت ضرورت ته چټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد ښه کولو لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي.
لیټس کم ټوګیدر اټ لیست اکونومیک ایک روډ میپ بنالې ایک
راځي ټول یو ځای شو او لک تر لګا د اقتصاد ښه کولو لپاره تګلارې جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوریت تړون یا چارټر اف ډیموکراسي کې د مو سره وو دا سبا په اقتصادي تړون کې هم دي او پر دغه باید ملک ودری وو. موږ باید سیاسي اختلافات داسې ولرو چې د هیواد په مهمو مسلو کې یو ځای یو. راځئ چې یووالی او جوړجاړی راولو او اقتصادي تړون
وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارچ پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو نو قومي اسمبلی ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري چې د دې معنی دا شوه چې د وزیر اعظم په لومړۍ ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا څېړونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي
د پاکستان نه شارټ ټرم یو ریلیف ته پوهېږي. پاکستان له جګم په ګرځي لکه دوی د خپل فنډمنټل لګت په زموږ غټې مسلې یو راځي بجټ خسارت کمول او دوی مدار چې زمونږ چې کوم دا بیرونی خسارت دا کمول دي. دا دې ته بنیادی طور وچې لکه دغه بنیادی کارونه دا زمونږ ته فنډمنټل دا کارونه چې حکومتونو نه کړي کنه دا څومره پکې چې کوم دي کنه دا اړیدي.
د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک یا سټیټ بانک او پاکستان د جنوري په ولسمه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې IMF د جنوري پر یو لسمه د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړۍ بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د پور د دویم کیس ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړې دي. خو دا چې د دغه سره به را روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادي شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي په اړه د پیښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
موسم کې کم دا ایم ایف دا درې څلور شرطونه چې کم دي هغه تیر تاسو بجلی باندې سبسډي ختمه کوي په ګیس باندې چې کم دی نو نرخ سیوا کوي یا صحیح خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي د پټرولو خبره کوي چېرې په آیل باندې تاسو لینګ لګوي د ګیس دل سیوا شي نو دې سره ظاهر ده چې دې سره به هغه ایډورس ایفیکټ په عام خلکو باندې ټولي ګرانی به راځي عوامو ته به د مشکلاتو
بلخوا د IMF د جنوري میاشتې له کیست اثره پاکستان ته د نهه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلی دی. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نهه میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه هیواد ته د پور لومړی کیست چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي پکې ورزو یو بل رپورت د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صحت وړیا سہولت لپاره صحت کارت د بحالولو فیصله کړې. د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جمعې په ورځ د کابینې اولنې غونډې وروسته خبري غونډې ته ویل چې د صحت کارت ترڅنګ د احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنیو ته هر میاشت تر 10,000 روپو پورې مرستې ورکول کېږي. نوموړي له وفاقي حکومت د صوبې بقایجاتو د ورکولو غوښتنه هم کړې خو شنونکي نظر لري چې دا سیاسي فیصلې دي او دا وخت صوبه له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې اولمبیا غونډه ورسته د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور یو خبري کانفرنس په موقع د صحت کارت د بحالولو او بېوزلو کورونو ته روژه کې د 10,000 روپو مالی امداد اعلان وکړل. دوی ویل چې د صوبې مالی او امنیت وضع ناسمه ده خو د ولس په ګټه به ځینې پرېکړې خامخا کوي. تر ټولو وړاندې به په صحت کارت دوباره علاج د لومبه روزي نه شروع شي. تهما روزراله نو موږ سره چې د بنظر انکم سپورت او احساس پروګرام کم معلومات دي د هغې لاندې به اتنی ملک کورونو ته 10,000 روپۍ نقد ورکو. ځکه دین وړاندې موږ روزه کې کم ارزان تو کې ویشل جنگ جګړه پکې هم کې دي او یو کس پکې مرشوي هم وو. دغه شان نه کېدو لپاره موږ د دې په دورشل د نقد پیسې ورکو او ځان له دې پرې سامانونه واخلي. دغه ډول نور بېوزله کسان چې دغه ډیټا کې نمونه نشته دي د هغو له به هم دا پیسې ورکوو او د ځوانانو لپاره بغیر سود قرضې او د روزګار ژمنې هم وکړي. نوموړي زیاتوي چې خیبر پښتونخوا په مرکز خوشا 1540 روپۍ د اوبو د بجلی او نور بقایجات پوره دي هغه د دوی له ورکړي او مرکز سره به د خبرو اترو لپاره خامخا کینی. موږ د پاکستان او وفاقي حکومت حالاتو ته بګورو او ورسره به کینو او زموږ معاشي ټیم به ورسره خبر جوړوي. خدا دې څوک نه ګڼي چې د وړاندې په شان به درکو او دروکو باندې وخت ضایع کړي. زه په دې کې نه یم. د خپلې صوبې او د ولس حق ته هغه به هر حال کې راکوي. دا چې په داسې سختو مالی حالاتو کې او بیا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو حکومت هم دی د چا پر ضد چې دوی د 8 فروری ټاکنو وروسته په احتجاج هم دي چې ګنې دغه کسان پټګې حکومت ته تللي دي. آیا دوی به ورله دا مالی مرستې ورکړي او که نه؟ نو پېښور کې خبریال او شنونکي لحاظ لیوای پاکستان تحریک انصاف زیاتره هغه پرېکړې کوي چې د ولس په خوښه وي نه چې د صوبې په مفادو.
دی وکه پاکستان تحریک انصاف د پاره د هغوی کوم طرز سیاست چې هغوی پاپولیست فیصله کوي هغې د پاره دوی که بجټ هر رنګه کمپرومایز کیږي نو دا به کولو. دغه رنګه دوی د مریم نواز په مقابله کې دلته د احساس پروګرام هغه تحت به تقریبا یو خاندان ته 10,000 روپۍ ورکولو فیصله وکړه. حالانکه دې وخت کې دا د دوی لپاره ممکنه نه وه خو دوی به پاپولیست فیصله کوي او دوی به دا شعر کوي چېرې د پنجاب مقابله کې مونږ هم داسې کولی شو. نو دې وخت کې حکومت دا رنګه فیصله کوي نو د دې اثرات به نیغ په نیغه زمونږ په ترقیتی پروګرام باندې پرېوځي. زمونږ سره د ترقیتی پروګرامونو دومره پیسې نشته. خبر پښتونخوا ډېره د مالي مشکلاتو سره مخ صوبه ده.
وزیر اعلی لیمین ګنڈاپور جا تکړه چې د سوکې نه لرې کېدو په صورت کې به د صوبې وزیر اعلی ته د حکومت لخوا چې کوم مراد ملاویږي د هغې سهولت پر ختمولو پرېکړه هم کړې ده. ځکه د دوی په وینا کې یو سړی په سرکاري سوکې نه وي نو دا په ولس نه دی بوج کېدل پکار. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته رسیدلو په پېښور کې د غرمې 12:00 شوې. مجید بابر سټوډیو ته راغلی. راځي چې د دې ساده خبرونو لنډ استواورو.
نوی منتخب شوی ولسمشر آصف علی زرداری به نن د مارچ پر لسمه د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. د سوګند اخیستو دستوره به نن د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې کیږي. د سپریم کورټ مشر قاضي فایزي صاحب د نوموړي نه سوګند اخلي. د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دو اداره وایي چې د پېښور بورډ بادار سیمه کې په ناصر باغ روډ نن سهار یوه چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او یو کس ژوبل دی. مشال ریډیو ته یو استول شوي بیان کې د یادې ادارې لخوا ویل شوي چې دا چاودنه په یو ولاړ موټرسایکل کې شوې. تر اوسه پورې د دې چاودنې د نویت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي او نه کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې ذمهواري منلې. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وژنو د پلټنو لپاره ورسره ولس مرسته نه کوي. د مارچ پر نهمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو یو افسر اس پی علي خان وویل چې د پولیسو محکمه د هرې پیښې پلټنې د مدعیانو او عیني ګواهانو په بیانونو او شواهدو په بنیاد پر مخ وړي، خو ولس ورسره مرسته نه کوي. د پاکستان پوځ وایي چې د مارچ پر نهمه او اتمه په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا نښتو کې لس وسلوال وژلي او درې نور ژوبل کړي. د مارچ پر نهمه ناوخته د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې آی ایس پی آر لخوا خپور شوي بیان کې دعوه شوې چې څلور وسلوال یې د مارچ پر اتمه د استخباراتو په بنیاد شوي عملیاتو کې ووژل او بیا د لټون په نورو عملیاتو کې څلور نور وسلوال له منځه یوړل. د بیان له مخه په یوه بله نښته کې افغانستان پولیس سره نږدې دوه نور وسلوال وژل شوي او درې د ژوبل حالت کې نیول شوي. د روس پوځ ویلي اوکراین د شپې پر مهال د روس پر لویدیځو او جنوبي سیمو لسګونه د بې پیلوټو الوتکو بریدونه کړي خو لږ زیان او تلفات یې اړولي دي. د دفاع وزارت د مارچ په نهمه دا دعوه کړې ده.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس ورځو د افغانستان په اړه یو ریپورت. د هوا پیژندنې ادارې د دغه هیواد په شمالي، جنوب ختیځو او لویدیځو سیمو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کړې. له دغه ورښتونو سره د سیلابونو اټکل هم شوی دی. د تیرو دوو اونیو له شدیدو ورښتونو وروسته لسګونه کسان په سیلابونو او نورو پیښو کې له ژونده بې برخې شوي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د هوا پیژندنې اټکلونه شي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اروزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو له کبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سیندیزو حوزو کې سیلونه جاری شي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سیندیزو حوزو کې د نن او راتلونکو دوو ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. د دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سیندیزو حوزو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو لکبله لسکونه کسان د سیلونو، د کورونو د نړیدو او د مځکو د شویدو په پیښو کې مړه شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازمي مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکی چې د مځکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړه شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه. دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادې وشوې، هسې غولونه وه، ټول په خپله مخه لاړل. بیا یې نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړل شوی له تګ راتګه ډډه وکړي. همداراز د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنې، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګ راتګ کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستیو ورښتونو که له یوې خوا د سرو مال تاوانونه اړولي، له بلې خوا یې د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سژنې ژمې لومړۍ دوې میاشتې خورا وچې تېرې شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان پر راروان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې فعال محمد صدیق افریدی زر تر زره را خلاص کړل شي. صدیق افریدی مشر رور حسین افریدی پرون ویل دي چې رور یې د مارچ په شپږمه نیټه له کوره پېښور کارخانو مارکیټ ته روان و چې لا درکه شوې. بلخوا د خیبر ضلع پولیسو له سیمې نه منتخب شو صوبایي اسمبلیو استازو ته ویل دي چې د اف آی آر دې درج کړي او زر به یې درک معلوم کړل شي. په دې حقه تفصیل زموږ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د جمرود لالا چینی یو اوسیدونکی حسین اپریدی دا وکړی چې د کشر ورور 15 کلن محمد صدیق اپریدی د مارچ شپږمې نیټې راهیسې لا درک شوی. نوموړی وایي چې د جمرود او کارخانو پولیسو چوکۍ ترمنځ سیمه کې پورته کړل شوی او یا هم تختول شوی.
صدیق خان هغه د دغه جامو د کارخانو په دمنځ کې لا پته شوی دی. د کور نه راووتو کارخانو طرف ته روان وم. د ټولو پرفارمنس انتهایی مایوس کنده بالکل پدای کی سای کی زیرو دی څنګه چې تر وسه پورې معمولی نه معمولی هغه پیشرفت مونږ ته نشي خیلی.
محمد صدیق پردای د ځوان کوک خیل تنظیم غړی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع یو عہدیدار دی او په 2023 بلدیاتی انتخاباتو کې د جمرود تحصیل چیرمین عہدی لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټیکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر کریم پردای وای چې په کار ده صدیق پردای زر تر زره بازیاب کړل شي.
د دې موږ د علاقې یو توان आवाज وو یو خونه جوان وو هغه داسې په رڼا ورځ باندې چې کنه لپاته کول د دې موږ د علاقې لپاره د امن لپاره د موږ د ځوانانو لپاره د موږ د وطن لپاره دا خبره نه دی ټیک نه چې کنه نو دا موږ خوښ کړ د موږ د خیبر چې څومره ادارې دی هغه ته موږ دا ویو چې دا صدیق بای د لپاره چې کنه تاسو انویسټیګیشن هغه لپاره څومره چې زر نظر کولای شو ځکه چې وړ وړ بچی دی زمونږ سرکاری ادارې را چې کنده دا ورو زر نظر بازیاب کی.
د مارچ په 9 نیټه د ځوان کوکی خیل تنظیم لخوا را جوړ شوی احتجاج په موقع د محمد صدیق پردی کورنۍ ځنې غړو او سیاسي او مدني فعالانو دا تور هم پورې کړی چې نوموړی انټیلیجنس ادارو لخوا پورته کړل شوی خو بیا کومې سرکاري ادارې لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د دوی څه تصدیق یا تردید مخې ته نه دی راغلی. جمرود نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد سهیل پردي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې لړ کې د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاچی سره لیده کاته شوی او د صدیق پردي د لا درک کېدو اف آی آر یې هم درج کړی او پولیسو دوی ته باور ورکړی چې درک به معلوم کړل شي. د خیبر د وکیلانو اتحادی ویلي ک صدیق پردی کومې سرکاري ادارې لخوا پورته کړل شوی وي نو پکار ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
هلته په تورخم کې د پاکستان له لوري افغان ډرایورانو لپاره بینرې لګول شوي او په اردو او پښتو ژبه کې ورته لیکل شوي چې د مارچ له 1 نیټې وروسته د پاسپورټ او ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي. په خیبر کې پاکستان کسټمز یو چارواکي مشال ریډیو ته دا تصدیق کړی چې افغان ډرایورانو او ناروغانو لبه د سفری اسنادو بغیر په تورخم دروازه د تګ راتګ سهولت بیرته واخیستل شي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې اورو.
په خیبر کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د مارچ په اتمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ یو دیرشمې نیټې نه پس به یو وار بیا افغان ډرورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شي او چې دوی ته د خپلو سفري اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی و هغه به هم ختم شي. دوی ویلي چې که د چا په پاسپورټ کې میاد ختم وي هغوی ته به هم اجازه ور نه کړي چې په تورخم تګ راتګ وکړه. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ویلي چې دوی دا کار د بارډر مینجمنټ سیستم یا پولیس سنبالولو نظام لاندې ترسره کوي او دا شرط نه یوازې افغان ډرورانو بلکې پاکستانی ډرورانو لپاره هم لازمي شوی چې په سرحدي پولو به د تګ راتګ لپاره مکمل سفري اسناد کاروي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار وا په تیرو دوه میاشتو کې ډرورانو ته په ترجیحي بنیادونو باندې پاسپورټونه او ویزې جاری شوي وای.
ډرورانو ته د افغانستان د حکومت د خوانه د پاسپورټ ورکول او بیا په هغه پاسپورټ د پاکستان سفارت یا کونسلګرۍ نه د پاکستان ویزا اوس دا کتل دي چې په دې دوه میاشتو کې څومره پاسپورټونه ډرایورانو ته توزیع شوي دي او په هغه پاسپورټونو پاکستان څومره ویزې ډرایورانو ته ورکړي. پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګه چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډېر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې هغه کرایه که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید یو لک نه یو لک شل زر روپۍ اوسېږي هغه نن درې نیم لکه روپۍ ده.
ترانسپورټر او سوداګر مجیب شینوار وایي که په تورخم د ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي نو دې سره به پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت په ټپه ودرېږي.
که د ویزې شرط لاګو شي چې 80% اثر به په موجوده روزګار غورځېږي. دا اثر به دواړه طرفه په تجارت غورځېږي او چې کله ترانسپورټ ودرېږي نو دې مطلب ده چې مالونه به هم خپل ځایونو باندې پاتې شي. تر اوسه پورې چې مونږ ته څه په نظر راځي نو صرف د نوټس په شکل کې دا خبرې مونږ ته ښکاره کوي چې یو دیرشم مارچ نه به دا پاسپورټ ویزه شرط لاګو کوي. داسې عملي قدمونه مونږ ته نه دي ښکاره شوي چې حکومتونه سره ناست دي او د دې مسلې دپاره یې مستقل حل کتلی وي.
او په خبر کې د افغان کونسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله د مارچ په اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیر مذاکراتو کې هم پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې افغان ډرایوران دومره زر پاسپورټونه نشي جوړولای. البته دا تجویز مو ورکړی و چې په کابل کې دی د پاکستان سفارت ډرایورانو لپاره د ویزې یوه مخصوصه کټګوري جوړه کړي او زر دې ویزې ورکوي او که داسې نه وي نو بیا دې ورته مخصوص کارډونه جاری کړل شي. خو په دې هر څه باندې زموږ په سفارتي کچه ورسره خبرې روانې دي او غواړو څه حل یې راوباسو. په دې روان کال 2024 کې د جنوري په 14 نیټه هم د پاکستان امنیتي کونو افغان ډرایوران سره د مال وړونکو ګاډو په تورخم رئیسار کړي وو چې زیاتره سره پکې پاسپورټونه نه وو او خواوشه لس ورځې پس یعنی د جنوري په 28 نیټه بیا د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس په دې شرط د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه چې په دوه میاشتو کې دننه به پاسپورټونه جوړوي او د پاکستان ویزه به پرې لګوي. د پاکستان لخوا په مختلفو وختونو کې افغان ډرایورانو ناروغانو ته د سفري اسنادو پرته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو اوس یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستل کیږي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه باندې تجارت کیږي خو سوداګر او ترانسپورټران وایي په دې تیرو څو کالونو کې په تورخم د مختلف ډول بندیزونو لګولو له وجې دوه اړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ.
ورزو د دې غړې اخیری برخه ته چې پکې تاسو نوې نړۍ د خزو په حوالہ ځانګړي خبرونه اوریدل شي. دا خبرونه تاسو لپاره هرونه زمونږه همکارا آسمه ګل جوړي راځي چې په غړې وورو.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم نننۍ خبرونه به په دې را جوړو چې د هیواد د نن روانه گرانی د خزو په ژوند څخه اغیز غورځوي او دا چې لکوم قسمه معاشرتی معاشي او نفسیاتي ستونزو سره مخ کیږي. دا او د دې سره تړلي نور موضوعات تر پای را سره اوسئ. خوا آغ سړی چې روزګارونه یا مزدوری کوي د پریشانۍ سره مخ دی، نو بل اړخته د کورنو زنانه هم خوشاله نه دي او د دې خفګان سبب یوازې په قیمتونو کې د لوړوالی دی. دې نارینو چې به 15 کاله وړاندې کومې پیسې ګټلې نو آغ همره اوس هم ګټي، خو بیا د کور گزاران یې ورباندې په غوره توګه نه کیږي او دا ځکه چې آمدن یې هاغه دی. ولی نرخونه مخ په وړاندې تلی هم دا پوښتنه مشال ریډیو د بردر اوسیدونکي 30 کلنې شبینې نه وکړه چې دستا د کور خرڅ خوراک څنګه پوره کیږي. نو په جواب کې یې شبینې په ډېر خفګان وویل چې مخکې به یې خاوند یوه نوکری کوله خو گزاره به یې پرې خکېده، ولی اوس د یوې په ځای دوه مزدورۍ کوي، د شپې څوکیداری او د ورځې رکشه چلوي، خود کور خرسونه یې ور باندې نه پوره کیږي.
د کور چې څومره خرچه به و راشن به و یا د غم خادی چې څه کپړې به وي هر څه به پې پوره کیدل، ټوله خرچه به پوره کیده. خو اوس خو د روپۍ هغه بری نشته چې کم مخکې به و. ورځ په ورځ هر څه د یوې ورځې نه بلې ته نور هم ګرانیږي. گرانی خو زمونږ غریبانانو نه سره غوښې وړي، که ډېر رمضان را ټول کو ډېرې هم خپلې دا خرڅې کمې کو، خو په هغې هم زمونږ اوس ګزاره نه کیږي هغسې څنګه به چې مخکې کېده. نور څه خو پرېږده، هغه د چې کم ضرورت سامان دی د خوراک څه دي هغه هم پې نه پوره کیږي، نور خو وروسته دي.
شبینې دا هم وویل چې خاوند شپه ورځ مزدوري کوي ځکه یې د خوب د کمی له وجې صحت خراب وي، خو د څلورو بچو پالنه او د کور ذمواری ور په غاړه دي ځکه نشي کولی چې آرام وکړي.
په دې دومره ګرانۍ کې به مونږ اوس خپل وخت څنګه تېرو؟ زمونږ چې دا کومه سختي تېرو په دې باندې خو صرف الله پاک خبر دی، مونږ خبر یو. خوا دې خوا چې څومره خلک دي ښه په مونږ که خبره وي، نو څوک هم داسې نه کوي چې مونږ ته لاس رامخې ته کې چې یاره زمونږ څه وخت آسان کی. نور د حکومت نه به مونږ څه ګیله وکړو؟ هغه خو هره دویمه ورځ باندې بدلیږي را بدلیږي، مونږ ته خدا هم پته نه لګي چې نن زمونږ د ملک مشر څوک دی سبا به څوک وي. زمونږ غریبانان نه خو څوک ځان نه خبره یو.
په هیواد کې د ګرانۍ له وجې یوازې میرمنې نه بلکې سړی هم فریاد کوي. دغه نارینو کې له جنوبي وزیرستان اوسیدونکي 15 کلن شکیل احمد هم دی چشنی میوې خرڅوي. شکیل مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده ګرانۍ کې ورته ژوند کول آسان نه دي ځکه چې ګاکې یې کم شوی دی، نو له دې وجې اکثر په دکان کې میوه خراب شي او په ځای د ګټې ورته تاوان وشي.
مخشه نسبت سره ډېر کم خرڅېږي، نیم فروټ خو میشته خراب شي یا خو میش ګټه کې یا دا چې کم فروټ خراب شوی دی اغه تاون ریپور سر کوي نو دمیجه اغه رنگه خرص خرص نکیجی با کرشم بچی دی ده بیجلی بیلینا ده گیز بیلینا ده ها در زیاد زیاد رو چی 8000-10000 ده بیجلی بیل رو چی 5000 پیویز ده گیز بیل رو غلای ده گیسینه هر رو پسه چکرلا تا ده کور کریادو 10000 ده کور کریادو میشه ده کور کریی ویرکی ده گیز بیلینا ویرکی ده بیجلی بیلینا ویرکی که خپل بچیون واسو تی پاکستان شه جواند نن صاحب میش غریب خلک ده پورا ډیر ګروند دی.
دا چې په موجوده دور کې روانه گرانی د خزو په معاشرتی ژوند سا غیز غورځوي دغه پوښتنه مشال ریډیو کاټلنګ کې له بشري حقوقو فعالې رفاقت بیبینه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې له دې حقیقت نه انکار کېدای نشي چې پاکستان د مالی بحران ښکار دی او گرانی ورځ تر بلې زیاتیږي. د روزګار موقع د نشت برابر دی نو ممکنه نه ده چې زنانه به په داسې حالاتو کې بهتر ژوند وکړي.
د کور خرچم ته ولادې پلاسې دی چلی یا سړو کارونه نه یا بچی ته نه غواړي خدم ته غواړي غم خادي روغ رمزوري هغې کې د هغې د ښځو ډېر زیات ضرورتونه یا نو چې هغه غواړي نو خاون خامخا غوسه شي نو پچه وس نه کېږي نو په ښځې باندې را کېږي دونه پکې اوشي چې ډېرې ښځې پکې د خپله کوره مباسي د هغې په خپلو کې جګړه جوړه شي نو هغه کور روانی نو که خاون صرف پیسې اوړي ولور کې نو ټوله خرچه هغه ټول هر څه خو زنانه پوره کوي بچوله جامې بچوله خرچه ورکول د بچو روغ رنځرو خپل روغ رنځرو خو چې پرس کې د خاون 20000 آمدنی او د کورې 30000 خرچې نو هغه به دا خدای کم دی نه پوره کوي. نو خاون خو چې ما دا 20000 تاله درکې تی پوره کړو نو په دغه دغه جګړه راځي چې ما خو تاله تنخواه درکړې تا څه کړو کچاري روزګار راغی لاس کې پیسې راغله منګایي ختم شو ارزانی راغله د خوځو ژوندګي به جوړ شي نو متاثر کی.
ډاکټر شوانا شاه پېښور کې خپل کلینیک چلوي چې پکې د دماغي ناروغانو علاج کوي. شوانی نه مشال ریډیو وپوښتل چې د ګرانۍ د بوج له وجې زنانا له څه قسمه ذهني ستونزو سره مخ کېدای شي. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې د معاش فکر یوازې د زنانو د ذهني صحت نه بلکې جسمانی ناروغو سبب هم کېدای شي او بد اغیزی پراتلون کې اولاد هم غورځېدلی شي ځکه چې د بې وزلۍ او ګرانۍ غټو چیلنجونو سره اولس مخ دی او دا چې په ځینې کورنو کې امیدوارې میرمنې او ماشومان یې د پاکو اوبو صحتمند خوراک او میوو ته د لاسرسی نه لرلو له امله د وینې د کمی ښکار شي.
ډیره مهنګایي ده نن سبا نو اټومیټیکلی هر سیز ډیر زیات ګران دی. ډیورینګ پرېګنسی ښه خوراک نه ملاویږي نو چې ښه خوراک ورته نه ملاویږي نو اټومیټیکلی د هغې چې کوم ماشوم پیدا کېږي نو هغه ویکنس پرې ورته ډېر زیات وي. هغه ته به ښه هاسپیټل سہولیات نه ملاویږي هاسپیټل ته به نه شي بوتلی هغې به کور کې د ماشوم برت کېږي نو هغې به چې د ماشوم او د مور دواړو لکه ژوند ته خطره کېدای شي. ماشوم ته چې کله نه پیدا شي نو هم ورته د خوراک ضرورت وي د مور نه او چې کله پیدا شي نو بیا ورته هم د خوراک ضرورت وي. نو چې کله مور ته سم نیوټریشن نه ملاوي سم خوراک نه ملاوي نو ماشوم به افیکټ کیږي او دا شانتې مور هیلث هم افیکټ کیږي. بلډ پریشر ډېر زیات هاي شي هغې وجه ځکه چې یو سوچ هغه ساتي چې دا خو مهنګایي ده زه خپل یو ماشوم ته نشم پرووایډ کړم بل ته به څنګه پرووایډ کړم. نن سبا د مهنګایي د وجې مور چې ده کنه د مور ذهني هغه ډېر زیات افیکټ شوی دی مطلب لکه ذهني هغې ته بیماریانې جوړې شوې دي.
مردان د عبدالولی خان پوهنتون اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر حسین علی مشال ریډیو ته ویل چې په اقتصادي توګه غیر محکمه کورنۍ لومبه د خپل کور جنکی د تعلیم د حصول نه منع کوي ځکه چې دغه کورنۍ دا فکر کوي چې سکولونو کالجونو ته د جنکو د لیږلو سره یې اخراجات سیوا کیږي او هلکانې کچری تعلیم وکړي نو پراتلون کې وختونو کې د کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو جوګه کیدای شي.
یو وخت کومګه د زنانو د کور د ضرورتو خبره کو نو هغې ته دغه ډیر مشکلات دي چې د خپل کور ضرورت پورا کړی. او بل اړخته کومګ وګورو نو د دې ګرانې اثر زموږ د زنانو او د ماشومانو په صحت باندې هم دی، د کوم وجه چې زموږ د زنانو او د ماشومانو صحت روز په روز باندې خرابیږي. د دې حالاتو مخنیوي دپاره پکار ده چې د زنانو دپاره بالخصوص د روزګار داسې هلې ځلې شروع شي چې په هغې کې زموږ د وطن زنانو ته بلا سود قرضې ورکړی شي او د هغې روزګار په معاشره کې شروع کړی شي. نو د دې سره به نه صرف هغې خپل ضروریات پوره کړی شي کوم چې د هغې د کور دي، بلکې هغې به په خپل صحت او د خپلو بچو په صحت باندې هم توجه وکړي. نو د دې سره به د زنانو چې کوم مشکلات د هغې مخې ته دي د ګرانې په دې کې به کمی راشي.
خیبر پختونخوا کې د ټیکس د محکمې د خزینه سوداګرو لپاره د ترجمانې په حیث کار کوونکې روزینا مشال ریډیو ته وویل چې د ملکي اقتصادي حالاتو خرابېدو سره د ټولنې هاغه کورنۍ چې د نارینه په ګټه وټه بي په صحیح توګه ګزران کېده، نو هاغه خلک په موجوده وخت کې نشي کولی چې په آمدن یې د کورنۍ خرڅونه پوره شي.
پرائسز آف کموڈیٹیز چکم دی آغا ڈیلی بیس باندھے چینج کی گی، فلکچویٹ کی گی لگیا دی، مطلب دے چکل گورنمنٹ دیر نوٹس پرنٹ کی کرنسی چڈیر زیادہ پرنٹ کی، نو سرکولیشن آف منی کنٹری کے ڈیر زیادہ شی سے چھ مہنگائی وجوہات کی یو وجہ دا، سپلائی آف منی پاکستان کے ڈیرا زیادہ دا، نو زکا خو مہنگائی رالا، نو زما چې کومه واسطه پریوزی نو هغه هاوس وایف سرم پریوزی او ورکینګ لیڈی سره هم زما واسطه ده. نو دې سره خو دوانه دا چې کوم کیټګریز او فیمیلز دي کاغی پکور کی دي او کاغی فیلڈ کی دي جابس کوي، نو دوانه افیکټ شوی دي. کوم کچن نه سٹارٹ کو یا مون لگژریس آئٹمس ڈسکس کو، نو هر څه افیکټ شوی دي انفلیشن نه. گروسری آئٹمس پوری هم اغي اوس افورڈیبل رینج کی ناراضی.
روزینی دا هم ویل چې په حکومتي کش د اولس ژوند بهتر کولو په غرض پالیسی سازیانی پکار دی چې د ټولنې یو تن هم د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه محرومه پاتې نشي.
دی کې اوس چې موجوده حالات مهنګایي کې چې مونږ ګورو کنه، نو اسینشل پروڈکٹس باندھے گورنمنٹ تپکار دی چی ٹیکسز ریڈیوس کی. اسینشل پروڈکٹس دی اسینشل پروڈکٹس چکم دی آغا فوڈ شو، فیول شو، بیسک نیسیسٹیز شو، الیکٹریسٹی شو، پر دے پکار دی چی ٹیکسز ریڈیوس شی چی دا پروڈکٹس اور دا فیسیلیٹیز افورڈیبل شی. پل چکم سیونگز دی آغا ساتھ ایمرجنسی فنڈ ساتھ یا اور ٹول انہ آسان طریقہ دا چی خپل ضروریات محدود کیا، ڈیمانڈ چکم دی اخپل محدود کئی، کنٹرول کئی، مارکیٹ کے اگر شے بار بار مونگ ڈیمانڈ کو نو داغی پرائز زیادتی گی، نو ددی آسان طریقہ دادا چی اخپل ڈیمانڈز او اخپل ضروریات محدود کئی، نو دا سے حل راوتیش دی مہنگائی سرا ڈیل کولو.
ملګرو ملتونو د جینډر پرمختیاي انډیکس کال 2019 تر راپور لمخې پاکستان د زنانو اقتصادي پرمختیا کې په 109 هیوادونو کې په 152 نمبر دی. دغه راپور کې واضح کړل شوی چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې ښځې تعلیم یافته او هنرمندې وي، نو د کور د نارینو سره په شریکه کولای شي چې ورته ورپېښو مالي چیلنجونو مقابله وکړي. دا وا د نن ورځې خبرونه. راتلونکي اونۍ کې بعد یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه تراکې د الله پامان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.